دلوبو له میدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او آسټرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ. زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنګلادیش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنګلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای میاشتې په 4 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالۍ یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنګلادیش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنګلادیش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنګلادیش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنګلادیش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیم سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ ترکچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوری په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا 100 منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنګلادیش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عصمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلادیش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړل شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستلې او په لومړی لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و. د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان 2-1 په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې 2 ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د 2 ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د 14 ورځې سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو 2 مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلادیش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډل اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلادیش سره 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبری په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه وو چې خپل سیالانې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوه لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالۍ د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینی لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی وو. یاد لوبډلې ته برینډن مکملند 106 منډې کړې وې. نیدرلندي لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. د لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 3.40 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې ترڅنګ 5 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول خپل مقام څخه تر اتم مقامه پورې پاتې شوي وي، نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لان موندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته یې لوړان ته لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وي چې یاد نړیوال جام ته لا لوړان دي رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې په 1924 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لار موندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1924 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8مه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 14مه له نیوزیلند، په 23مه له پاکستان او د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2مه نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 8مه نیټه له آسترالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوومبر په 10مه نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په دریمه ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلما آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او درېمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په 6مه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 203 شپېته منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 210 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کمینز بیا 6 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډله یې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو دا ځل کریس وکس او سټرات براډ درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19مه د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیپ هیواد کې د روانې میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 14مه نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوې لوبلړۍ، د عثمان غنی د نه غوره کولو، راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډېر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه سی لوبه وکړي؟
پورې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنه مو راکړې ده. اول په مثبت خاطر چې موږ افغانستان وکولای شوای چې لس کاله بنگلادیش کې چې سیریز نو ګټلې نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو لاره نه ټول افغانانو ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ وګورئ دغه کنډیشن دی دغه کنډیشن سره موږ دغه سینو سوبل د دلا لکه څومره چې هغه بلد دي خپل کنډیشن سره دی او خپل کنډیشن نه ګټ لټ اخلي نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه په اول میچ کې مخ لوبه وکړه په دوه میچ کې ورپسې بیټنګ شوز ریزل په دریم میچ کې تبا موږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو لږ ریلیکس کړېدل نو کرکٹ دیو دسی لو بدا چیو دس دس لڑا چی بیا کنٹرول کول دیر سکتا ہے نو اوورال کم کورو یو بیسین پرفارمنس دا نو من بم دا فکر نکو چی پا یو پا سلو کی بسل نمبرے واقلی بائید نو دا بم نکو
اب دا غصی دا لکه سنگا چی تاسو یا دا ونا وکڑا تر انگلستان روس تا افغانستان دا سی و لوگدلش و چی پورستای و چو کلونو کی بنگلادیش تا پو بنگلادیش کی دیو رزنه و سیالیو کو لوگ لڑی کی ماتی ورکی آغی نا بغیر استرالیا انگلستان هندوستان دا سی دیری پیاوڑی لوگدلی وی چی پو بنگلادیش کی نشو نو ونا کڑای شو چی بنگلادیش تا پو رزنه و سیالیو کی ماتی ورکی اپا لوگ لڑی تی نو گٹی بل پختنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي یو وخت چې اوپنران افغانستان ته ښه سټارټ ورکړي یا ښه لوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت نن هم هغه ستونزه وه د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټ واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي همدغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وکړ او په تر سره کې تر سوچ موږ هغه پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انګزونه وکړي او باید وکړي نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیز آؤٹ آف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین ته نور کوم چې نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره ده انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو نور دغسې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول باندې هغه څه لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دی نور ښه پریکټس کړي وکړي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینهوال نن سبا ډېر یادوي یو اندېښمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی عصمت شهیدي ته څه کول په کار دي او څه برنامه ورته لري؟
زما فکر سره عصمت شهیدي که تاسو وګورئ که رحمت شاه وګورئ که نور دغسې میډل آرډر بیټسمین وګورئ دوی ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله لکه مخکې چې ویلي چې سړی آؤټ آف فارم کیږي کله کله دی آؤټ کیږي دا د کرکټ یو حصه ده نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دای چینج کړو یا پلیئر چینج کړو پلیئر چینج کولو کې زما په فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړي دي هر لوبغاړي انالیسس موږ کړي دي انالیسټ سره ده بیٹنگ کوچز ورسرا دی نور کوچز کوم چې مور های پرفارمنس سنټر کې دي هغه کوچز هم کثیر کمپ کې تاسو پیاد وی هغه یل تسلی نو هغه شیان دی کوچ سره ډیسکشن دی هډ کوچ سره ډیسکشن شو وردا چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې څه
مڈل آرڈر بیٹسمینانو یا دونه بیا هم کو رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغه سي د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغه سي جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کله چې ملا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکړي یا رحمت شاه نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ کوم برنامه شته
بالکل مونږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې مونږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي پخوا باندې نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې مونږ دوی ته دوی انډر پرشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ مونږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته دغه تاسو به کتلی وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زمبابوې کوالیفای نه شو نو همدغه لوبغاړي وو چې مونږ ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
لڑی کی یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو لډې وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټک توپ چونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپ چونکو راشي سلیم صافي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو لیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر کړ او هغه نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی دغه دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم صافی او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو کړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده
زما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومن نو دغه درې سره پاس بولر چې دی دوی ډېر استعداد لري نو ان شاء الله موږ به کوشش دا وی چې کومې دې کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنٹ ډېر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو دغه سي کانفیډنس لی کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو نو ان شاء الله چې پراتول کو لوګ کې وتا شو ګولې چې دوی ډوډ کانفیډنس لیول باندې هاي سي او سره وفادار مومن موږ نه هیرو ان شاء الله د موږ دغه لړۍ به جیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغه سي به موږ زو او موږ ای ټیم او سره جوړ کړی دا د ای ټیم ټورس تا ای ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته شانس پیدا نه شي هلته نو هلته به د پوری لوبېږي ان شاء الله
تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه خو په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی نو هیله مندی شته چې په شل ورځو سیالیو کې به د افغانستان استازولي وکړي
بالکل یو بهترین بولر ده نو دا بو دی کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ او ګوري یا کنډیشن ته ګوري یا ریکوایرمنت ته ګوري نو فاینل 11 څنګه وایي دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېچ وګوري نو دما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده په پېس لري ځوان ده نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې ډېر ښه بولر دي نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه نو موږ شینو شو ویلای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیوال هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شل ورځو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه ده ولې مو له دواړو لوبډلو لري کړ
زه به یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د موږ خلکو دا خبر راوښتل چې څوک چې خارج لیدونه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی دغه سي ما خبر نه وکړي ما دغه چې خبر کړی و چېرته زه به یو مثال درکمه کچیرته زو وایم چې افلانکی خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خپل کاغلنده وکټ تر نه لري کی او کچیر دا سره ودی کی چې دا پلیر نه ده، سد الله خان ویلی یا کرکٹ بورڈ چاروا کی ویلی چې دا خپل لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هیڅ کله دغسې نه ویلي دي، ما صرف مثال ورکړی و، ما کچیرته مونږ زیاتی کوو یا مونږ یې نه لوبوو نو نورو خو هم لوبوو، نو هیڅ کله د مور د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي. مونږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د مور سره په لوبو کې وي، مونږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دي، لکه تاسو چې مخکې خپله وویلي چې زمونږ اوپننګ ډېر ښه ځلېږي، چې کله دوی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې مونږ یې په کوم ځای کې دی. او بیا ګورې مونږ دا ټول کنټریکټډ پلیران دي، دوتا افغانستان کرکٹ بورڈ ټول تا قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت څو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره ده. اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي، په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده، او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی، بیا هم درې پنځوس منټې په عوامو میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو، بیا هم په ډومیسټک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی، او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس ښه و، بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې. نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وو، هلته که تاسو حضرت زاده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل، تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې د تاسو کې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بیرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي، تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنگلادیش نه سیریز ګټل، نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو، هغه ښې لوبې به موږ هلته ترسره کوو چې موږ دلته صرف پریپریشن ورته کړی وي، موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي، هغه لوبغاړو ډېر بیٹنګ پې کړی وي، ډېر بالینګ یې پې کړی وي، نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې.
د عثمان غنی کچېرې یو پلیر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي، هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي، فکر کوم دا پالیسی به همدغه سی وي، خو عثمان په الف لوبډلې کې هم وانخیستل شو.
زما په اند کچېرته موږ دا بایللی وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو، دا خو موږ ګټلی دا دومره انتقادونه دي. نو که چېرته به خدا نه کړل دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر ستا حال. نو ما مخکې ګورې څو ځلې تولیدې چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټریکټډ پلیئر ده، عثمان غنی د موږ کانټریکټډ پلیئر ده، هر کانټریکټډ پلیئر لکه تاسو چې دلته کارمند یاستئ نو تاسو نه آزادي راډیو هر قسم کار اخیستی چې تاسو نه نشي اوتویلی، ځکه چې تاسو کانټریکټډ یاستئ. نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کانټریکټډ دي، اینی ټایم چې څوک چېرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې خپل لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده، نو موږ هم ټول په یو ځای لس اوپنرانو سو اچولی یا پنځه اوپنرانو سو اچولی په یو سکواډ کې یا څلور نسو اچولی یا درې نسو اچولی، نو دغه یو وجه.
تاسو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نشو اچولی، په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنگلادیش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډلې کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل، پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې، نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزي، ځوانانو ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند موږ نور اوپنران خو په خپل ځای باندې دي، نو صدیق قتل زموږ دېس لپاره شپاړسم کس اچولی دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی، نو ا دے خاطر میں ٹیم سره کړه دا چې ځوان لوګ غواړی دا چې دا یو څه شي ټیم سره دا کی هغه کوم پریشر سی وی لګتا چې بغتلې وی اول میچ کې کوم قسم بولینګ د سلیم صافی د خوانه وشو، نو هغه صرف پریشر و، نور دا چې کوم خبر نه و، د استعداد باندې موږ هیڅ شک نه و، نو هغه پریشر نه سوی هندل کولای زکه تیر نه لیک اول اور نه خراب شو نو بعد کې ډیر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دیو نه خبرونه همدل ته بش پړ شو تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو و پیژنې، لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسې. له د مخشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرمه د نواپاس لاندې پرته ده، دیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم، د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بلاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله، او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله، او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیارلس سوه او یو پنځوسم کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د دیارلس سوه او پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالومه. د هغې نه بیا کابل ته رالمه په اته پنځوس کې، د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زه را ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوي، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې و نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پوهنتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چې بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله. په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والی وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، نیم کال په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو الته دا فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه خلکو په مرکزی کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په وخت کې نیاز محمد مومند او هنر غیرت او تاسو ما ملګریو امیر صاحب کاروال او د دوی سره لک شانتی نشدیومه نو زم اصولا بندي کړم ځکه چې حالت سالم احمد زیر دستگیر پنشهره مزر محمد او اریان او داس ډیر خلک بندیان شو نو زم د یو ملکی ز په پولای په کابل پشاری کمیټه کې وم او بل اخر از هم بندي شولم
د ترکل بندیان
تر اسلامی انقلاب تر مجددی سے تر اتاګه پور
اما که دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دې دلته خدمت دې دلته سرتیر شه زحمت کشان دي طبقه کارګر ده مگر مونږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړل داسې یو مشکل راغی بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه گرچه په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر می دومره ډیر بد ژوند نه لرو یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چې کله زه ډېر لسوی او یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به م په غزني باندې په بامیانو راوړو بیا به م د بامیانو د غزني د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا به م په چار اسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به م رسوو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې به م پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به م پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس به دلته پاکستانی تجارانو راتله په غوی باندې خرڅول
تجارت هم کله ډیر وغوړی په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کړه ګرچې ما داسې ډیر زیات چې اشتباه ونی شي هغه عبدالرحمن الکوزی سره کله کله ما خلک پر ترکی هغه خبره نشته هغه خو ډیر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوس کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزی یو ولسوالي م د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا وایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړل، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماولستل، نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډیر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغو اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغو د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کوم نتیجې ته رسیدلی یاست؟ کوم ډول اقتصاد خره؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیتو ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامیني امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی درسره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیر لوی ستړی وي، اوس دغه ستړو نه خلاصوي، پسادم نشته او دغم نشته خو دغه پڅنګ کې یو کاذب او هر رقم سره یو اقتصاد چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات وو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالی واردات د کال 15 میلیارد ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالی جگیگی، دوی دعوائی دو بخاطر دا کار کئی. بل فساد کاملاً تقریباً دمنز تلی دی خوشبختانا، خو بانکی ستون زده پیسی نی انتقالیگی لطرف کریدتونا دا مسائل. بل دیر جدی ستون زده دا چه منگ دو دنیا سر طول روابط قطع دی، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي او ډېر زیات په ستونزو کې وو، نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات وو. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند را ټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو منګه د کونړ په ولایت کې ډیره خوله سوالي د سین په غاړه او ډیره سرسبزه زمکي باغونه او تشتي لري، موږ ډیر خسته غرونه درلودل. موږ په ماشوم تر په ماغه ځای کې په کلی کې کلیوالي ژوند، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه او زمونږ پرزان مالداري وای، زمکي مو وي، جراندې مو وي، د دې ټول نمو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن وو، ډېر ښه د والیبال ځایونه وو، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه، ماشومتوب و، مشکلات نه وو، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه وو مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی وو په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی وو، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې وو. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه وو، ډېر واړه وو، اکثره مې خویندې وي، نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره وو. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی وو. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او موږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډېر ښه وو، داغه نروسته به داوود خان او داوود خان به زمون کلی تراغه دا سرکانو ولسوالی چون الکوزی هغه ته ټوپکونه ورکړل سیساس سیبر چې دوی دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وختو ډیر څه قومي سلسلې وې روابط وې. مونږ به د سرکانو ولسوالی ډیر متمدنه ځکه و چې یو طرف ته پښت ده په پښت کې ټول سیدان دي ټول علماو ډیر متمدنه ځای بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات وو زمونږ او د پښت د خلکو د سیدانو د پاچایانو همالته مونږ خانان درلودل د کنړ خانانو میرزمان خان دوی د هغوی سره زمونږ تګ راتګ وو د هغوی د زامنو سره د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت وو.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې بیروبار و ښځې نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګیری مشران اتڼې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت او پاچا براتو د نورګان نه چې د کنړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسرې ته چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کنړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علیکوسی صاحب تاسې سوداګري کوئ تجارت کوئ ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي که خوراکي مواد دي که په سره تشه الکترونیکي که مصرفي شیان اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دی چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم په اتاق تجارت کې یعنی تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملي کې وم د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار د پاره سکتور خصوصي د پاره ډیر کارونه کړو مال خوان را کو چې زه هم د سیسم چې خلکو وي چې د خدمت کوي د سکتور خصوصي د پاره منډي وي د سکتور خصوصي आवाज دی د سکتور خصوصي مشکلات طرح کوي نو په دغه اعتبار زه لږ ډیر زیات مصروف په دې شوم تن هزامن مې یو دوه درې کسان چې سره شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار فرزن هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نور لستی خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوی چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش نو کله کله دغه سي خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دي
علي کوزه سب کڅم تاسو د ژوند یو خاطره بیان کړئ د ماشومتوب که کومه بل خاطره هم لري
اخره خبره تا کوم چې دغه داود خان مرحوم په اخر کال کې چې به دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې دغه کال په دی اول کې یا د کال په هغه بل کال په اخر کې د کونړ ته راغی نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د ته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې یې لیکلې وه نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پل افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو ترمې م راسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیې مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې م لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري ته بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و زاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر روسه پورې نه معلومیږي چې کوم ساحل ته به وځو
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزه صاحب
بس نو تیره شوله اوس دې زمونږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي